ترنو دوستانو ستړي مشهي وخت څلور بجې شوې د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې زه اجملند او زمانور همکاران درته هر کله وایو د دې خبرونه د سر موضوع ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د بایومتریک د دستګاو په ګډون د انتخاباتو ځینې حساس مواد کمیسون ته رسیدلې دي. پاکستان یو ځل بیا ویلي چې د افغان سوداګرو پر مخ د هندوستان سره د واګې لارې نوي سوداګري نشي کولای. نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. فریبا ظاهر سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکې. افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د بایومتریک په ګډون د انتخاباتو ځینې حساس مواد کمیسیون ته رسیدلي دي او نور به هم ډېر ژر ورسیږي. پاکستان یو ځل بیا ویلي چې افغان سوداګر د هندوستان سره د واګې له لارې نوې سوداګري نسي کولای. او د اسرائیل پوځ وایي یو نامعلوم شمیر ملیشه چې د غزې له سرحدې کرښې اوښتي وو او د سرتیرو پر لورې لاسي بمونه غورځولي وو وژلي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د بایومتریک په ګډون د انتخاباتو ځینې حساس مواد کمیسیون ته رسیدلي او نور به هم ډېر ژر ورسیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له انتخاباتي مهالویش سره سمې کار پر مخ روان دی او په نږدې ورځو کې به ټول حساس مواد کمیسیون ته وسپارل سي. د دې کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرست نن ازادي راډیو ته وویل چې تېره ورځ د بایومتریک 10,000 دستګاوي کمیسیون ته وسپارل سوې چې ورسره دغه پروسه بشپړه سوه. په انتخاباتو کې حساس مواد هغه دي چې د انتخاباتو د رایو پر پایلو مستقیم تاثیر لري، لکه رنگ د رای ورکوونکو لیست، بایومتریک او د پایلو د درج پاڼې. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات میزان په شپږمه ترسره کیږي او شاوخوا 14 ورځې کیږي چې کمپاینونه ورته پیل شوي دي او نږدې 15 ورځې به دغه کمپاینونه دوام وکړي. پاکستان یو ځل بیا ویلي دي چې افغان سوداګر د هندوستان سره د واګې له لارې نوې سوداګري نسي کولای. دغه موضوع د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې اندېښنه راپارولې ده او دغه چاره د افغان سوداګرو لپاره خطرناکه بولي. د دې خونې مرستیال خانجان الکوزي په دې اړه وویل:
دا خو ډېره غیر مترقبه خبره ده او دا زموږ لپاره ډېره زیاته خطرناکه ده. موږ د واګې د بندر د لارې نه په زورونه کانټینر او په زورونه ټنه میوه وچ او تازه هندوستان ته لیږله. دا واقعا زموږ لپاره به یو ډېر زیات مشکل پیدا شو، ډېر جدي مشکل دی. زموږ په اقتصاد باندې منفي تاثیر کوي، زموږ په صادراتو باندې منفي تاثیر کوي او صادرات هم د مشکل سره مخامخ کیږي.
افغانستان تیر کال له همدې بندر لري هند ته 30,000 ټنه تازه وچه میوه او سبزیجات صادر کړی و. د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر د روسي لانجې راپورته کېدو وروسته پاکستان ویلي چې افغان نور له هند سره له همدې لارې نوې سوداګري نسي کولای. د افغانستان کومې سوداګریزې لارې چې اوس په دې بندر کې ولاړې دي هند ته تللی سي، خو له دې وروسته به نورې لارې هلته ولاړې نسي. د بدخشان د امیر روغتیا چارواکي وایي په دې ولایت کې په تیرو دریو کلونو کې د زیږون پر مهال د میندو د مړینې سطح تر 90% راکښته شوې ده. د بدخشان د امیر روغتیا رئیس محمد نور خوري لازدي رادیو سره خبرو کې ویل:
ما د گذشته در 100,000 ولادت زنده 6500 300,000 یا 6500
دی. وی تر دی وړاندې په هر 100,000 مېرمنو کې د زیږون پر مهال 6500 مړې کېدلې چې بیلابیل ناروغي او نور عوامل درلودل. خو اوس د روغتیايي مرکزونو د جوړېدو له کبله د شمیره له 6500 څخه 394 ته کښته شوې ده. دا د زیږون پر مهال د میندو د مړینې په سطح کې چټک کموالی شي. تر ډیره په دغه ولایت کې د روغتیايي مرکزونو او مسلکي ډاکټرانو کموالی، نامناسب خواړه، پیچلې لارې، ناامني او هم ځینې سنتونه چې له کبله یې مېرمنې د زیږون پر مهال روغتون ته نه وړل کېږي د میندو د مړینې اصلي عوامل ګڼل کېږي. د بدخشان د عامې روغتیا ریاست په وینا دغه پیښې تر ډیره په یاوان، کرانو منجان، راغستان، یمګان او په هغو سیمو کې کېږي چې د طالبانو تر واک لاندې دي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر شاکر الله عاطف مشال د پاکستان د پوځ د لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا سره لیدلی دی. د پاکستان د پوځ له لوري په ویلامې کې راغلی چې دواړو لورو د جمعې ورځې په لیدنه کې د دواړخیزو ګټو په اړه بحثونه کړي دي. د ویلامې له مخې په دې لیدنه کې د افغانستان د سولې بهیر او په ټوله کې د سیمې پر امنیتي وضعیت بحثونه وشول. دا لیدنه داسې مال کېږي چې د افغانستان د سولې پروسه په قطر کې روانه ده او تمه کېږي په نږدې راتلونکي کې د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ چې تر ډېره د پاکستان تر نفوذ لاندې بلل کېږي یو توافق لاسلیک سي. نن د نړۍ شاوخوا 2 میلیونه مسلمانان د حج مراسمو په ترڅ کې په عرفات کې سره راټول سوي دي. دا د حج د ارکانو عمده برخه ده. دغه سیمه د مکې مکرمې ښار ته نږدې پرته ده. سعودي عربستان په ټولو غلارو کې چې له مکې څخه عرفات سیمې ته ورځي زرګونه امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. د اسرائیل پوځ وایي یو نامعلوم شمیر ملیشه چې د غزې له سرحدي کرښې اوښتي وو او د سرتیرو پر لورې لاسي بم غورځولی وو وژلی دي. د اسرائیل پوځ وایي دغه کسان RPG ماشیندار او نورې وسلې ورسره وې نن سهار وژل سوي دي. تر اوسه په غزې کې د حماس ډلې لخوا په دې اړه تبصره نه ده سوې. حماس ډلې د همدې تراډې واک لري. سیمه ییزو فلسطیني رسنیو راپور ورکړی چې 3 یا 4 کسه په غزې تراډې کې سرحدي کرښې ته نږدې سوي وو. د خبرونو پای
دوستانو خبرونه له ازادي رادیو مو اوریدل. تاسو کولای شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې وګورئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د بایومتریک په ګډون د انتخاباتو ځینې حساس مواد کمیسیون ته رسیدلي او نور به هم ډیر زر ور ورسیږي.
پاساس مواد کې تیر ورځ بایومتریک راغلی او د نیمایي ولایتونو د رای پاڼې هم چاپېږي.
دا د دې کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرست بشپړ سرګندونه به په یو رپورت کې واوري. پاکستان یو ځل بیا ویلي چې افغان سوداګر د هندوستان سره د واګې له لارې نوې سوداګري نشي کولی. پر دې موضوع هم رپورت لرو. په غزنی کې یو شمیر محاصره سیمو کې ولسی خلک او امنیتي سرتیري له دولت نه د کومکي ځواک غوښتنه کوي. په دې موضوع به له غزنی څخه رپورټ واورو. د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه مو دا رپورټونه هم ترلاسه کړي چې خلک د جګړې لښکېلو غواړو. حکومت او وسلوالو طالبانو غواړي چې د اختر په ورځو کې دې اور بند وکړي. همدارنګه که وختو نور رپورټونه هم لرو. د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه تاندې څنګه یو حقیقت څه دی په دې یو ساعت کې خبرېږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د بایومتریک په ګډون د انتخاباتو ځینې حساس مواد کمیسیون ته رسیدلي او نور به هم ور ورسیږي. دا د کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرست شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له انتخاباتي مهالویش سره سم به ولایتونو ته د یادو موادو انتقال پیل شي. بلخوا د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه سپارښتنه کوي چې د انتخاباتو حساس مواد باید خوندي وساتل شي څو غلا نشي او یا پکې لاسوهنه ونشي. نور حال له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې له انتخاباتي محلوي سره سم یې کارونه پر مخ روان دي او نږدې ورځو کې به ټول حساس مواد کمیسیون ته وسپارل سي. د دغه کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرست د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تیره ورځ د بایومیټریک ول لزر دستګاوي کمیسیون ته سپارل سوي چې ورسره دغه پروسه بشپړه سوي ده.
په اساس مواد کې تیره ورځ بایومیټریک راغلی او د نیمایي ولایتونو د رای پاڼې هم چاپ سوي دي او نیمایي پاتې دي هغه هم ډیر ژر چاپ سوي. نو ریزلټ شوټونه او د دې ترڅنګ د رای د هندګانو لیست دا هم د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا په دې څو ورځو کې تکمیلیږي.
په انتخاباتو کې حساس مواد هغه دي چې د انتخاباتو د رایو پر پایلو مستقیم تاثیر ولري لکه رنګ د رای ورکونکو لیست بایومیټریک او د پایلو د درج پاڼې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې له انتخاباتي محلوي سره سم به دغه مواد د دفاع وزارت په همکارۍ لومړی د انتخاباتو ولایتي دفترونو بیا ولسوالیو او له انتخاباتو کم ورځې وړاندې به د رایو مرکزونو ته ولېږدول سي. د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات د میزان په شپږمه تر سره کیږي چې شاوخوا 14 ورځې کیږي چې کمپاینونه ورته پیل سوي او نږدې 15 ورځې به نور دوام وکړي. د کمپاینونه داسې مهال روان دي چې د 13 کاندیدانو له ډلې زلمی رسول د محمد اشرف خنی په ګټه تیر سو. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د زلمی رسول عکس د رای ورکونې په پاڼه کې چاپ شوی. د دغه کمیسیون مرستیال اسمت الله مالوای د کمیسیون د پریکړې له مخې د هر تیریدونکي کاندید رای نه شمیرل کیږي او 1,000,000 افغانۍ چې د تضمین په ډول یې له کمیسیون سره ایښي دي بیرته کاندید ته نه ورکول کیږي. پر انتخاباتو د سار یو شمیر بنسټونه د حساسو موادو د نږدې بشپړېدو له پروسې هرکلی کوي خو ټینګار کوي چې دغه مواد باید خوندي وساتل سي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
چې د وزارت داخلي او نورو امنیتي سکتور په همکارۍ او همغږۍ هر ولایت ته چې مواد لیږي د خوندیتوب باید ټول پام کې وي، حتی په ګودامونو کې باید کمرې کېښودل شي امنیتي ترڅو هلته څوک غاز پکې ونه وهي، غلا او لاسوهنه پکې ترسره نه شي، او په دې رقم ونه وهي چې څه ولایت موږ اساس مواد ورکړي.
ښاغلی رشید زیاتوي د ولسي جرګې د تیرو انتخاباتو حساس مواد خوندي نه وساتل سوي نو ځکه یې هم ستونزې رامنځته کړې. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا وایي چې له تیرو تېروتنو یې تجربه اخیستې او دغه مواد به د ګډ پلاوي په څار خوندي وساتل سي او جدي پام به ورته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو انتخاباتو کې حساس مواد د رای ورکونې مرکزونو ته ناوخته ورسېدل او رای ورکوونکي او د انتخاباتو کارکوونکي له بېلابېلو ستونزو سره مخ کړل.
ولسمشر ستاسي په سری رايو انتخابيږي، هیڅوک حق نه لري پوسې چا ته مرای ورکړي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د افغانستان په شمال کې چارواکي وایي چې په یو شمېر ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ د زیاتېدونکو نښتو، جګړو او د طالبانو په بریدونو کې د ملکي خلکو مرګ ژوبله تر هغه زیاته ده چې د بشري حقونو او ملګرو ملتونو په رپورټونو کې معلومات ورکول کیږي. دوی وایي چې په شمال زون کې د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون چارواکي اندېښنه څرګندوي چې په بلخ، سرپل او فاریاب ولایتونو کې د طالب وسلوالو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د جګړې د شدت له امله د ملکي تلفاتو شمیر زیات شوی. د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیبزی په شمال زون کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له مشر سید محمد سامی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی چې کوم ولایتونو کې د ملکیانو تلفات ډیر شوي او ولې.
متاسفانه په دا دوه ورځنۍ کالو کې مخصوصا تش کال دا لامنی په ټولو شمالي ولایتو کې ډېر شوي دي، مخصوصا په فاریاب، سرپل او متاسفانه په بلخ ولایت کې هم. تاسو معلومه ده چې په څو ولسوالیو کې هر ورځ یا په هر هفته کې جګړه روانه ده، خلک خپل کورونه به پرې شي، د اولادونه د مکتب نه پاتې کېږي او ستونزې د کار او د صحت حق هم مختل کیږي. متاسفانه تلفات د افراد ملکي تش کال نظر له پروس کال نه ډېر شوي دي او وضعیت امنیتي د اندېښنې وړ.
په شمالي ولایتونو کې د وسلوالو لخوا ملکیانو ته په تلفاتو کې ډېری عمر ښځو ته مربوط کیږي که نارینه وو ته؟
متاسفانه نارینه همیشه ډېر دي، خو بدبختانه چې تش کال هم موږ په تلفات کې هم نارینه لرو، هم ښځینه شته دي او هم پښتني هم.
د جګړې دواړو لورو ته چې دوی په وسلواله نښته بوختي په کوم ولایتونو کې تاسو ورته یادونه درلوده، غوښتنه مو څه ده؟
غوښتنه همیشه دا ده چې دواړو الخود باید د بشري بین المللي قوانین او بشردوستانه بین المللي قوانین باید رعایت وکړي، او په هغه جګړه چې د دوی ترمنځ روان دي د ملکي افرادو ساتنه د دوی دنده ده. دوی باید کوشش وکړي چې ملکي افرادو ته قدمه ونه رسوي او د هغوی ساتنه.
جګړه خو طرفات لري، هم دواړو لورو ته هم ملکی کسانو ته، خو که دغه وضعیت دوام وکړي نتیجه به څه وي؟
څونه چې جګړه به دوام وکړي هغومره د خلکو ژوند خرابېږي، کاروبار له منځه ځي، بدبختي ډېرېږي، د مهاجرتونه او د کور پرېښولو د دغه شیان ډېرېږي او خلک مجبور کېږي چې یا لاړ شي بلو مملکتو ته، او دا یو ډېره غټه ضایعه ده. زموږ د تقاضا دا ده چې د دواړه خلکو مخصوصا مخالفینو دا چې د ایام عید سړي دی قربان دی، دا عید د احسار دی، دا عید د فداکارۍ دی، دوی فداکاري به وکړي او خلکو ته دغه وخت به ورکړي چې دا د اختر دپاره د رخصتي ده، دا خلک په ښه توګه د خپل دا مبارک ایام ترسره کړي.
دوستانو د بلخ ولایت کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون ل رئیس سره مو د ازادي راډیو مرکه واوریده. سید محمد سامی ویل چې نه یوازې په بلخ کې بلکې په سرپل، فاریاب او یوشمیر نور شمالي ولایتونو کې د حکومتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ په زیاتېدونکو نښتو کې د ملکي تلفاتو کچا لوړه شوې ده. دا د ازادي راډیو ده.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمه غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مده azadiweb@rferl.org.
په افغانستان کې خلک د خپل هیواد د راتلونکي په اړه په دې ورځو کې له یو مبهم او ګونګ حالت سره مخ دي. د یوې خونه په دوحه کې او همدارنګه د نړۍ په نورو هیوادونو کې د افغانستان د سولې په تړه غونډې، خبرې او ناستې ولاړې تودې دي. له بلې خونه د لوی اختر په درشل کې دي او همدارنګه ورسره یو ځای د افغان حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ پنختو کې او د طالبانو لخوا په خارونو کې بریدونه سور اخیسته دي. د افغانستان په ګڼو سیمو کې خلک له حکومتي ځواکونو وسلوالو طالبانو دواړو غواړي چې دایمي اوربندي وکړي او که د دایمي اوربند امکانات ورسره نه لیکتر لګي د اختر په ورځو کې دي له جګړو نختو او بریدونو لاس واخلي. د افغانستان په ختیځ کې د ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان اوسیدونکي هم داسې غوښتنه لري. روح الله انوري پرې تفصیل راکوي.
د هیواد د نورو برخو په څیر د ختیځو څلورو ولایتونو کونړ، ننګرهار، نورستان او لغمان اوسیدونکي له جګړې ستړي شوي او د تیر په څیر یو ځل بیا په جنگ کې په ښکېلو خواوو د جګړې بندولو او ډزبندۍ غږ کوي. د کونړ دوه تن اوسیدونکو صفی الله او سعادت ویل
او بل مخالفین ورونو منوي اواز دادې ورونو دازه چې سره یو ځای شو په خوشحالۍ سره اخته تیر کو او نور دغه ناخوالو څخه ځان وژغورو.
اختر خوشحالي به هم لا زیاده شي ترڅو طالبان هم له موږ سره اوربند اعلان کړي.
د نورستان د مرکز پارون د قومي شورا مشر او دینی عالم مولوی کریم الله وایي
طالبان ورونو ته غږ کوو چې اوربندې اعلان مو کړي. دغه خوشحالي ورځې دي او د اختر په مناسبت باندې موږ یو ځای باید اختر لمانځلی ټول افغانان زموږ ورونه دي او زموږ پیغام دا دی چې
د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د پنځشنبه په ورځ قومي مشرانو، دینی عالمانو او ځوانانو په یو غونډه کې د جګړې له ټولو اړخونو وغوښتل چې نور دې په هیواد کې د تلپاتې سولې راتلو لپاره مټې رابډ وهي او پیل دې هم د نیکمرغه لوی اختر په شپو ورځو کې په اوربند وکړي. د غونډې ګډونوال او مدني فعال عبدالرحمن معاون وویل
غوښتنه زمونږ دا ده چې خدای رسول یازو کې د ولسونو دغه غوښتنه ده چې سولې ته کښېني، د انسانانو د قربانیو په ځای د سنت ابراهیمي قربانیو کې، د څارویو قربانیو کې. دا څه حالت دی په افغانستان کې؟ انسانان ذبح کېږي لکه څارویو غوندې، څوک یې تپوس نه کوي.
خلک وایي د تیر کال له کوچني اختر پرته یې د تیرو څلوېښتو کلونو اخترونه د جګړو په وجه په خوښیو نه دي تیر کړي. اوس له حکومت او وسلوالو طالبانو غواړي چې د ولسونو د خوښیو په خاطر دې د جنگ پر ځای سولې ته لومړیتوب ورکړي. دغه خلک په داسې حال کې د دولت له پلوي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو د اوربند غوښتنه کوي چې د طالبانو او امریکا متحده ایالاتو د استازو ترمنځ په دوحه کې اتم پړاو خبرې پیل شوې دي او له روانو خبرو خلکو ته یو څه هیلمندي پیدا شوې ده. خو غوښتنه یې دا ده چې باید د نورو پریکړو لومړی په اوربند توافق وشي.
په هلمند کې چې یو جګړه ځپلی ولایت دی او خلک یې تر ډیره له نامنیو بریدونو او نښتو ځورېږي، هلته هم خلک ورته غوښتنه لري. دوی وایي د اختر په ورځو کې د ښکېلې غاړې په یو بل بریدونه نه کوي. له هلمند څخه زموږ همکار الیاس تایی له نور تفصیل سره.
نانو مچولا دی بلام اوسیدونکي موږ هم دا غواړو چې راتلونکي اختر کې اوربند وسي، لکه پروش کال چې په کوچني اختر کې اوربند وسو، موږ غواړو چې په راتلونکي لوی اختر کې هم اوربند وسي.
نو می محمد انور دی کله بس وسیدون کوم دغه د پار راغلی چې وربن وسی او هغه کوښنه اختر چې کوم پر المنجان او ټول افغانستان باندې په خوشحالي تیر سو او زه غواړم چې دغه اخترم داسې په خوشحالي تیر سي هغه نور اخترونه چې و د غم او د پټاون اخترونه نو نور نه غواړم چې داسې پټاون او داسې مرګوب افغانستان ولسته واوړي نو وز غواړم چې بس دغه وربن وسی دوه غواړم
منم نور محمد دی بولان وسیدون کم زان زوانان انتفاق وان چاول زوانان انتفاق کوي کې خپل پامینس کل کې سره ټول سي زوانان سره راغوي چې ول موټي سي یو لاس بل ته دولت د طالب سره ز سول غوانه کله کوچنی اختر مبارک ورځ چوي وسم هغه سول غوړم نه کندې نه اعتماد نه کوچنیان شهیدان غوړم نه زوانان شهیدان غوړم زوانانو مرګ دی ګډ دی
انوم سی ولاد د نوی ول سوالیو سیدون نو ورستنه دغه د دوار غاړو سره چې نور د دې جنگ سره خلاص واخی او سور سره کی بیا پدې پتیر پدې اختر کې چې خلق د خوشحالي شپې ورځې دي خلق په غم او تکلیف او مشکل کې دغه مواجهه نسته.
دوستانو په هلمند کې د لشکرګاه په خار کې څو هلمنديان و چې له جګړې ستړي او لک تر لګا دي اختر په ورځو کې د امن او غربن وخت نه کوله. لا هلمند اخوا په غزنی کې بیا هغه سیمه او خلک چې محاصره دي او پکې افغان سرتیری محاصره دي هغه له مرکزی حکومت څخه د کومکی او مرستندوی ځواکونه غوښتنه کوي. په اړه حبیب رحمان تاثیر له غزنی نور حال لکی.
تا غزنی د لری پروتو ولسوالۍ امنیت سرتیری او لسی خلک وایي په دغه ځای کې د وسلوالو طالبانو تر سختو بریدونو لاندې ژوند کوي. د همدړه ولسوالۍ په سینې سیمه کې د محلي پولیسو یو ضابط جمعه ګل د ټلیفون له لارې ازادي راډیو ته وویل له تیرو شپاړسو میاشتو څخه د محاصرې په حالت کې دی. دا زیاتوي د غزنی محلي ادارې ته یې په وار وار خبر ورکړی دی چې مرسته یې وکړي خو هېڅ ځواب یې نه دی ورکړی. دا اوبند ولسوالۍ یو قومي مشر حاجی عالم خان هم وایي کله چې د دغه ولسوالۍ په مرکز او سرپراز کلا باندې موټر بم چاودنې سوې دي نو بیا نه کومکي ځواک راغلی او نه یې هم دولت پوښتنه کړې ده. ازادي راډیو ته یې وویل دغه ولسوالۍ د سقوط له حالت سره مخ ده. دا چې د غزنی له اتلسو څخه څوارلس ولسوالۍ یا سقوط یا ماسیره یا لارې تړلې او یا یې هم مرکزونه د غزنی ښار ته راوړل سوي دي خو د غزنی چارواکي وایي په دغه ځای کې هیڅ ماسیره سیمه نه لري. والي وحیدالله کلیمزی د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل هیڅ داسې ستونزه نه لیدل کېږي چې ولسوالۍ به سقوط کړي.
په هیڅ نقطه کې فکر وکړم ځواکونه موثره نه دي. تاسو د دیوبند په ولسوالۍ باندې متواتر دوه شپې پیوسته موټربم بریدونه وشول. خوشبختانه د موږ د ځواکونو د همت او شجاعت په نتیجه کې دښمن ونه توانېده چې یو ولسوالۍ ونیسي. اما هلته د موږ کافي قوت موجود دی، د اردو ملي اردو قوت موجود دی. هیڅ نوه داسې ستونزه چې موږ احساس لیدو کو چې خدای نخواسته ولسوالۍ به سقوط شي وجود نه لري.
که والي د سقوط خبره نه مني خو دیوبند ولسوالۍ یو بل قومي مشر حاجي بسم الله وایي هغه سیمې چې د دولتي ځواکونو تر ولکې لاندې دي له سخت ګواښ سره مخ دي. که دولت ورسره مرسته ونه کړي سیمې به طالبانو ته تسلیم کړي.
دا ولسوالۍ له چار طرفه محاصره ده. یو شل دېرش نفر مالي په سولې لوغو چې لس نفره زخمیان دي، لس نفره شهیدان ورکړي دي، لس نفره پاتې دي. کوم چانګان شي چې دلته راولي یي قومندان یا له کنډکه چې قومندان د امنیت په غاړه ورسره ودروي ورې ولاړې و دوی ته راپور ورکړي چې موږ ته کومک راغلی ده، موږ دلته هېڅ مشکل نشته. که حکومت غم خوري دې خوري که نه وي نور دا خلک شه دولتي دي که شخصي خلک دي ټول طالب ته تسلیمېږي.
که یوې خواته افغان او بهرنیو ځواکونو په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې شپنی عملیات چاپی او هوایی بریدونه زیات کړي دي خو بل لور ته وسلوال هم په دغه ځای کې تقریبا هره شپه د امنیتي سرتیرو پر پوستو بریدونه کوي چې دواړو لورو ته پکې مرجوب لاوړي.
سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رژوندې کو چې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
پا په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې زار علایان کې چې دغه خاص مو ورته اخیستې نسونو نسوم راوله و دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
دغه سیبین درګر د لګې د شیخ مصر صنعتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
دوستانو وسم یو بل ریپورت راخلو. پاکستان یو ځل بیا ویلي چې افغان سوداګر د هندوستان سره د واګې لارې نوې سوداګرۍ ته نشي پرېښودلی. د موضوع د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی اندېښنې زیاتې کړي او دغه چاره د افغان سوداګرو لپاره خطرناکه بولي. بلخوا د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي کلم چې پاکستان تر سیاسي فشارونو لاندې راشي بیا پر افغان سوداګرو لارې بندوي او له دې لارې غواړي چې خپلو سیاسي اهدافو ته ورسیږي. نور حل د واصل وصال په ریپورت کې.
د افغانستان د سوداګرو صنایعو خونه د پاکستان له لوري د افغان سوداګرو پر مخ د واګې بندر تړل کېدل د دواړو هیوادونو په زیان بولي. د دې خونې مرستیال خان جان الکوزي د شنبې پر ورځ از راډیو ته ویل چې دغه چاره به د وچ او تازه میوې سوداګر له جدي ستونزو سره مخ کړي.
دا خو ډېره غیر مترقبه خبره ده او دا زموږ لپاره ډېره زیاته خطرناکه ده. موږ د واګې بندر د لارې نه په زورونه کانټینر او په زورونه ټنه میوه وچ او تازه هندوستان ته لیږله. دا واقعا زمونږ لپاره به یو ډیر زیات مشکل پیدا شو. ډیر جدي مشکل دی. زمونږ په اقتصاد باندې منفي تاثیر کوي، زمونږ په صادراتو باندې منفي تاثیر کوي او صادرات هم د مشکل سره مخامخ کیږي.
د ښاغلي الکوزي په خبره د واګې بندر ارزښت په دې کې دی چې دا لاره ډیره لنډه ده او د سوداګرو مالونه په ډیر کم وخت کې په ارزانه بیه نورو بازارونو ته رسیږي. د نوموړي د معلوماتو مخې افغانستان تیر کال د واګې بندر له لارې هند ته 8,000 ټنه وچه او تازه میوه او سبزیجات صادر کړي وو. دی وایي د دغه بندر لارې هر ورځ له 3 تر 5 کنټینرو پورې افغاني محصولات هند ته وختل. دا په داسې حال کې ده چې د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر پر سر د کړکیچ له راپورته کېدو وروسته پاکستان ویلي دي چې افغانستان له هندوستان سره نور د واګې بندر له لارې سوداګري نشي کولای. دغه خبره د پاکستان د سوداګرۍ اوسنیو مرکزي خونې مشر داروخان رسنیو ته کړي او ویلي دي چې دغه خبره نوموړي ته د پاکستان د صدر اعظم سلاکار رزاق داود کړې ده. دغه خبره د افغانستان کومې سوداګریزې لارې چې اوسمهال په پاکستان کې دي هغه هندوستان ته پرېښودل کېږي، خو له دې وروسته دغه لاره د افغان سوداګرو پر مخ تړل کېږي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان او پاکستان په 2010 میلادي کال کې د اپټا په نوم یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې افغان ترانزیټي ګاډي د پاکستان بندرونو او د هغه هیواد ګاډي د منځنۍ آسیا په ګډون بیا د افغانستان پولو ته لاره مومي. خو افغان سوداګر تل شکایت کوي چې پاکستانی لوري هیڅکله هم د اپټا تړون ته ژمن نه دی پاتې شوی او ډېر ځله یې د افغان سوداګرو پر مخ خپل بندرونه او لارې تړلې دي. خو اوس پوښتنه دا ده چې پاکستان دغه کار د کوم هدف لپاره کوي؟ د اقتصادي چارو کارپو سمیم سارم وایي
مشکل یې است که متاسفانه همیشه پاکستان
دی وایي ستونزه دا ده چې پاکستان تل زموږ او خپل اقتصاد په سیاست باندې التهابي کوي. کله چې پر پاکستان باندې سیاسي فشار زیاتېږي له بده مرغه دوی له دې امله چې پاکستاني بندرونه افغانستان ته نږدې دي له دې موضوع نه ناوړه ګټه پورته کوي او موضوع ته له اقتصادي اړخه داخليږي چې دغه چاره به نه لومړی او نه هم وروستی وي. خغل سریم وایي د پاکستان د دغه اقدام پر وړاندې یوه حل لاره بالمثل عمل ده، خو اساسي حل لاره دا کېدای شي چې افغانستان په نړیواله کچه د پاکستان له داشن اقداماتو شکایت وکړي. خو افغان حکومت بیا له دې وړاندې ویلي دي چې د دغې ستونزې د دایمي هواري لپاره یې هڅې پیل کړي دي چې د چابهار په څیر ګڼې نورې لارې ومومي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي. احسان وزیر د پکتیا له برمل ولسوالۍ څخه په راستولې سمس کې ویلي خدای دې نور امن او سوله راولي او دا اختر د خدای وکړي چې د اوربند اختر وي. فضل کریم درویش له پکتیا ځاځي اریوب وایي د افغانانو په خپلو کې ملي یووالی او باور له منځه وړل به هیواد ته څنګه سوله راولي. عبدالواحد مدقق له لوګر وایي باید په لوی اختر کې اوربند وشي څو اختر خلک په امنیت او خوندیتوب کې تیر کړي. نصیب الله افغان د میوند ولسوالۍ نه وایي سبا له خیره سره اختر دی او خدای جل جلاله خو دې وکړي چې په افغانستان کې لږ تر لږه د اختر په ورځو کې نښتې چاودنې او بریدونه نه وي او خلک یې په خیر او په سلامتۍ تیر کړي. محمد قاسم زواک د هلمند ولایت نه وای کچيري طالبان د افغان ولس سره خواخوږي ولري او د افغان ولس غم ورسره وي نو د اختر په ورځو کې وربند وکړي او افغانان دی پریک دي چې دغه خوشحالي ولمانځي. دا جعفری پنوم یو اوریدونکو له ناصرګن ځای په یو اس ایم اس کې ویلي د افغانستان په داخل کې داسې زیات کسان شته چې د افغانستان ملي حاکمیت ته تر نورو لوی خطر دي. عبدالعزیز د زابل د شملزو ولسوالۍ نه وایي طالبانو له مرکز کلا څخه غزیدله لاره د شنکین او بهار او د شملزو ولسوالۍ سره نښلوي د هر ډول تګ راتګ پر مخ بنده کړې ده او عام خلک د خوراکي توکو د کمخ سره مخ دي. دی وایي موږ له والي او نورو چارواکو غواړو چې دغه لار پرانیزي او غم د اختر په درشل کې. دوستان استاسو له پیغامونو څو پیغامونه و چې د اس ایم اس له لارې مو راستولي وو. وخت 4:30 بجې شوې. یو ار بیا پام وکړئ د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته له فریبا ظاهر نه اورو.
پاکستان یو ځل بیا ویلي دی چې افغان سوداګر د هندوستان سره د واګې له لارې نوې سوداګري نسي کولی. دغې موضوع د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې اندېښنې راپارولې او دغه چاره د افغان سوداګرو لپاره خطرناکه بولي. د دې خونې مرسیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته ویل چې دا کار د افغانستان په اقتصاد، سوداګرۍ او صادراتو منفي اغېز کولی سي. افغانستان تیر کال د همدې بندر له لارې هند ته 40,000 ټنه تازه او وچه میوه او هم سبزیجات صادر کړي وو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د بایومتریک په ګډون د انتخاباتو ځینې حساس مواد کمیسیون ته رسیدل دي. د دغه کمیسیون د چارواکو په خبره له انتخاباتي محل ویش سره سمې کار پر مخ روان دی او په نږدې ورځو کې به ټول حساس مواد کمیسیون ته وسپارل سي. د دغه کمیسیون ویان مرزا محمد حق پرست نن ازادي راډیو ته ویل چې تیر ورځ د بایومتریک 10,000 دستګاوي کمیسیون ته وسپارل سوي دي چې ورسره دغه پروسه بشپړه سوه. د میانمار په ختیځ کې په یو کلی کې د مځکې د شوېدو له کبله لږته لږه 2 کسان مړه شوي دي. ویره دا ده چې په دې پیښې کې به ډېر نور کسان ورک وي. د ژغورنې ډلو له تېرې شپې راهیسې د ژوندي پاتې کسانو یا مړو د موندلو په چارو بوخت دي. دا پیښه د ژمي په ورځ د میانمار په مون ایالت کې د سختو بارانونو له کبله شوې چې 14 کورونه یې لاندې کړي دي. په روسیه کې اپوزیسیون زرګونه پلویانو نن د اګست په 10 خپل څلورم پراخ اعتراض پیل کړ. له څو نوې رئیسې دغه اعتراضونه پیل سوي دي او هدف یې د مسکو د ښاروالۍ په راتلونکو انتخاباتو کې د اپوزیسیون کاندیدانو ته د سیالۍ اجازه ورکول شول سوي دي. لاریون کوونکي د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ضد اشعارونه ورکوي او د امریکا په کانګرس کې د دواړو ګوندونو غړیو د ولسمشر ټرمپ د هغه اقدام په وړاندې لاسونه یو کړل چې منتقدان اندېښنه لري د عملي کېدو په صورت کې به د روغتیا، سولې ساتنې، د مخدره موادو د مخنیوي او نور پروګرامونو کې د امریکا بهرنۍ مرستې خورا کمې کړي.
د فریبا ساحر څخه مد افغانستان سیمه ونړي د مهمو خبرونو سرټکی واوریدل. مننه ترې کوو. دوستانو وړاندې په خبرونه کې 219 پروګرامونه لرو. یو تاندې څنګه دی او بل هم حقیقت څه دی. خو مخکې تر هغه پام وکړئ څو سپورتي خبرونو ته وصل وساله دروري.
د سپورت ورزنه هنداره.
د افغانستان کرکټ بورډ دغه ادارې له اصول څخه د سرغړونې لامل د شهزاد محمدی قرارداد وسندو. د کرکټ بورډ له خوا رسنیو ته په لګل شوی خبر پانه کې راغلی چې دغه ادارې د اصول لمخې کله هم چې کوم لوبغاړی له هیواد بهر تزي نو باید له ادارې اجازه واخلي چې محمد شهزاد محمدی د ادارې له اجازه پرته دغه چاره څو ځله تکرار کړي ده. د کرکټ بورډ په اعلامیه کې راغلی چې د افغان لوبډلې پیلغړی او وکټ ساتونکي شهزاد محمدی د خپل سرغړونو په اړه د کرکټ بورډ د ډیسپلین کمیټې پښتنو ته د ځواب ویلو لپاره هم نه دی حاضر شوی. د افغانستان د کرکټ بورډ په خبره د افغان لوبغاړو لپاره په کوردن نه د تمرینات لپاره خیا سنتیاوی برابر شوې دي. نو هیڅ لوبغاړه د تړتیا نه لري چې نور هیوادونو ته د تمرینات لپاره لاړ شي. د افغانستان د رګبي ملي لوبډلې په آسیا جام سیالیو کې بنگلاديش ته ماتې ورکړه خو د تایلند پر وړاندې ماتې ومنله. د آسیا د رګبي ویبپاڼې د معلوماتو له مخې افغان رګبي لوبډلې د دغو سیالیو په بي ګروپ کې د بنگلاديش څخه 21 لس پر وړاندې لوبه وګټله، خو تایلند ته یې بیا 28-15 پر وړاندې لوبه بایلوده. دغه سیالۍ نن شنبه د 14 آسیایي هیوادونو ترمنځ د انډونیزیا په جاکرتا کې پیل شوه چې سبا به پای ته ورسیږي. افغان لوبډلې د رګبي په دغو سیالیو کې له یوې بریا او یوې ماتې سره د مخکې تک چانس له لاسه ورکړ، خو ټاکل شوې د دغو سیالیو د یو غوره مقام ترلاسه کولو لپاره سبا د هند په وړاندې لوبه وکړي. د مرکزي آسیا د 19 کلنو فوټبال سیالیو په لړ کې نن مازدیګر مهال د افغانستان د فوټبال 19 کلنه ملي لوبډله د ازبکستان په وړاندې د لوبې ډګر ته ځي. دغه سیالۍ د مرکزي آسیا د 19 کلنو فوټبال ملي لوبډلو ترمنځ د تاجکستان په کوربهتوب ترسره کېږي. افغان 19 کلن لوبډلې خپله لومړۍ لوبه د ترکمنستان پر وړاندې 2-2 په پایلې سره مساوي کړې ده. له دې وړاندې د افغانستان تر 14 کلنو کم عمره فوټبال لوبډلې د مرکزي آسیا په فوټبال سیالیو کې خپلو سیالانو ته په ماتې ورکولو سره 3 مقام ګټلی و.
دوستانو په همدې سره د خبري مطالبه برخه پای تر سو ونیزو پروګرامونو تر ازو حقیقت څه دی وړاندې کیږي ورپسې تاند څنګه مهیروي
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
افغانستان دو آزمون بزرگ را پیش رو دارد، روند انتخابات و گفتگوهای سال. آیا انتخابات کیجی که سوله رزی؟ امریکا اولی غواری چی جار سوله رسی؟ در این باره با رحمت الله نبیل نامزد ریاست جمهوری گفتگو داریم. من راتب نوری هستم. تشکر جناب نبیل سبزی که فرصت دادین. انتخابات میشه؟
سلام تقدیم میکنم به حضور شنونده و بیننده های عزیز. چون دو پروسه موازی پیش میره و تقریبا در بسیاری موارد هر دو پروسه یکی دیگه خود منتفی میکنه و در شرایط فعلی بیشتر حق اولیت به صلح داده میشه. وضاحت کامل به وجود نامده که انتخابات میشه یا نمیشه.
شما پیش از این آقای نبیل گفته بودیم که درباره فساد، نقض تمامیت ارضی و ترور هدفمند اسنادی دارین که فاش میکنه. تا چه وقت مردم منتظر باشه که بفهمن چی میگذره؟
ما منتظر هستیم، به مخاطر ما دکتر سبش رفانی را به مناظره دعوت کردیم، چندین بار یاد کردیم که رو برویشان پیش روی مطبوعات لایف به طور زنده ما بعضی وسایل هم رویشان طرح کنیم تا مردم ما بدانن، مردم افغانستان، سر تا سر افغانستان بدانن که چی جفاهای در حقشان صورت میگیره. یک دلیلی که ما استفاده دادم امی دلایلی بود که کاملا خلاف اون بعضی کارکردهای و بعضی تصامیم حکومت بوده.
در رابطه به امی فساد و در رابطه به گفته شما کابوس وحشتناک سال 2014 که انتخابات ریاست جمهوری بود، در امو زمان شما در یک از بحثایتان گفتید که ماشین های چاپ کارت در خانه یکی از وزراست. از این وزیر نام نگرفته، کی هست این وزیر؟
خب خودش هم میشناسه خدا و بعضی
مردم باید
مردم های دیگه ما هم میشناسه. او بهتر است که در وقت سر از او بحث شوه که حداقل روی از او اقدام صورت بگیره. و ماشین چاپ کارت یکی از تقلبات بود در اون زمان، تقریبا در حدود 16-17 گونه تقلب صورت گرفت و یکی از اون جمله بود.
مردم اعتمادشان به حدی کاسته شده آقای نبیل که دیگه یرفار همه پروپاگند میخوانند و توقعی است زمانی که شما به عنوان کسی که در یکی از کلیدی ترین ریاست های دولت کار کردید صحبت میکنید، اسناد را و مردم بفهمند که چی میگذره. چرا شما تا امروز خودداری کردید؟
همی که میگم
نام نمیگیره.
مربانی کنه یک کسی اگر از حکومت با این حرفای ما مخالف هستن و یا ایر بهتان میدانن اونا مراجعه کنن که گویا ما در مسائل کلان ملی تهمت وارد کردیم. در هر موقعی که مناسب بوده ما در ارتباط اظهاراتی داشتیم. شما میتونید به بعضی کتاب هایی که در اخیر نوشته شده چی در داخل چی در خارج در موضوعات بسیار به تفصیل پرداختن.
روابط مو در رئیس جمهور غنی سرت سانیده؟
ایچ روابط نلرم، ایچ روابط داشته.
چو سرمایه لره؟
بانک پیسی نلرم، ممکن لزر یا 15,000 دلار بانک. زده اوسم چه کلا کمپاینو تر اوانیم اکثر بعضی دوستانی د تیر ور چې کلزان کاندي دا د غوي سره مشوره وکړه یو تی دا تیر سپینزړي تجاران دي چې هغوی اکثر ځوانان دي هغه زاړه تجاران دي نوي ځوانان دي هغوی غواړي چې دغه هغه کې زموږ سره همفکر دي په دې سلسله کې همکاري کوي نو زه چیرې فرزت ما مثلا د طالبانو په وخت کې یا په جنګو کې وروسته دغې نه مخکې د تشکیل دي حکومتونه ما هم فرزند هلته مکریان کې مېم دوه کور او په شیرپور کې په زاړه شیرپور کې ما مثلا شپږ بیسوی یو کور مې اخیستی و خامک کور و ډېر ارزانه نو تقریبا شل کاله ما په ښه معاش باندې ښه تنخوا باندې کار کړی دي سفري مې لرلې هغه مې لرل او زمن کې یو څه د بزنس فکر مثلا خرید و فروش میکرده دید سو سو وارد دید جای داده دید زمان که پاقی که میگرده کرید رو دید سرمایه نلارم
آیا تاس فکر کهوی چه انتخابات که چی جووزی دو هم دور تا بلاشتی او پا دو هم دور که با کم تیمونی چی ووزی
مو مطمئنی چه مو دو هم دور که با مو حتما پا یود تیمو که دو هم دور تا
بلاشتی
اول دور که فکر نکم چی تو که وشی گرده لی
ام که چیری تاسی دو هم دور تا لار پیدا نه چا ترای ورکوه
هغه به په صورت کې بس کولای شو چې انتخابات وشي او مو بووینو چې کوم دور ته ځو مو زیاته فکر سره کوم فکر کولای شي چې زمو ارزښتونه چې مو د وطن لپاره لرو هغه را سره قبول کړي یا په غیر باندې بحث را سره وکړي په دغه مرحله کې مو اصلا په دې باندې فکر نه ده کړی
صلح یا انتخابات کدام اولویت داره براتون
صلح شفاف و به نفع افغانستان برای ما اولویت داره در وضعیت فعلی بدون شک در شرایط جنگ خصوصا طالبا بیشتر خلاف این انتخابات هستن به دلایل مختلف ای خودش مشروعیت انتخابات زیر سوال میبره و برآمد که از انتخابات که مشمول به وجود میاد او اما مشروعیت اما حکومت زیر سوال میبره
فکر میکنین که با امی حالات موجود بدون رفتن به انتخابات حکومت این مشروعیت را داره که یک موافقت نامه سال را امضا بکنه؟
نه خیر متاسفانه چون حکومت به حد خود منزوی ساخته خصوصا دکتر سیب اشرف غنی که بسیار به وضاحت دادم گفته میتونه که اونا امو ظرفیت از این نداشتن و ندارن که اگه اجماع ملی را در ارتباط سال هم
بوجود بید چگونه باید
توافق نامه صلح به این معنا نیست که مثلا وقتی که حکومت میشه مگر حکومت امضا کرد ما میگیم جمهوری اسلامی افغانستان دولت اسلامی افغانستان اون ضرور نیست که تنها حکومت باشه مثلا از بنمایندگی از اقشار و اقوام مختلف یا اگر او مشکل باشه حداقل با یک پیام واحد پیامی که هم پیام دولت باشه هم پیام حکومت باشه و هم پیام مردم باشه با چونین یک وضعیت ما میتونیم که یک صلح را به تفاهم برسیم اگر دکتر سیب اشرف غنی به مو رقم گذشته به مو یک فکر خودخواهانه و بدون مشوره میره به طرف امضا کردن چون یک تفاهم نامه یا بس فکر میکنم که او باعث زیاد مشکلات خود شد نه حل مشکلات
و همین روند صلح به رهبری زلمه خلیلزاد شما به عنوان یکی از شخصیت های مطرح کشور تا چه حد اعتماد دارید؟
من زیاد اعتماد ندارم به چند دلیل اولی که ما بعد از اشتباهات گذشته خود آموخته باشیم یک اشتباه کلان در پروسه بنی بود که طالبا و حزب اسلامی حکمتیار از او شامل نشدن چه قیمت های را پرداختیم در سال فعلی تا جایی که فعلا دیدم میشه این اشتباه با مو یک وسط بیشتر تکرار میشه حکومت افغانستان، دولت افغانستان، مردم افغانستان تا والده این پروسه شامل نشدن یکی دوم بعضی کشورهای مهم منطقه که اگه ما خواسته باشیم یعنی اونا تاثیرات مستقیمه در همچون مسائل دارن سوم حق ویتو تا به حال تنها برای پاکستان و طالب داده شده. اونا میتونن انتخاب کنن کی سفر باشه کی نباشه، اونا میتونن انتخاب کنن لیست چیگونه باشه، اونا میتونن انتخاب کنن بگن که در چقدر وقت نیروهای خارجی از افغانستان برای چیگونه صلح باشه. این خودش باعث تشویش است. بیشتر ایده به یک پروسه خروج قوتا تبدیل میکنه تا یک پروسه صلح.
طالب با قدرت کی شریکیجی که قدرت نیسی
فعلا خود علای من ادم علمی چه دوی غوری دی برته خپل امارت اسلامی احیا کی او بحثونه پم دغه باندې روان دی. دشت روس قاطع دکتر سیب خلیلزاد دی سوال ته جواب نده ورکړی چه آیا امارت اسلامی په جمهوری اسلامی که مدغم کی او که جمهوری اسلامی په امارت اسلامی که مدغم کی.
نو فکر کوئی چه د افغانستان حکومت په ټول افغانستان په منطقوي سطحه یا پنړواله سطحه د سولې د خبراترو په دې بهیر کې په څو میاشتو راهیسي د دوی هغه برخه پورته تللې ده؟ کومه
ډېر ونشته فکر کوم زیات د الفاظ سبازي کې ګوري چې یاری یو رقم حیات مسکو ته بل ځای ته تشویق کې لاړ شي بیا بل ورې هغه منتفی کې بل حیات این که بیا وجده صلاحیت نلری بیا وای چه دخ خبلا پافونانو پر ار لری چه خبری و کی بیا وای چه مسلط مخت ارجهیت لری بیا دیبل خونه روشی کمیسیون تا مثلا وای چه مون نظارت انتخابات تا دنبه کمک او خلق تا دیر وازی پیغام نده ور کرده تشویش شده دوستر مایه فرار کوی دیره خلق دکا وضاحت نشده کش که بید افغانستان اوزی.
سه رقیب جدی تان در انتخابات کی هستن؟
یکی استفاده از بیت المال رقیب ماست، حکومت تیم حاکم. دوم خدا کنه که تو نشه دیسپوردر کمیسیون رقیب ماست. سوم تیم دکتر سیو اشرفانی را ما در صداقت رقیب نمیدانیم، بیشتر اونا عوام فریبی میکنه. ما هم تلاش ما است که ما با مو صداقت و مو عوام فریبی شو را دفع کنیم، اما بازم استی رقیب ما داره.
نتیجه انتخابات همی پذیره؟
همیشه تصامی ما تیمی بوده، گروپی بوده، بسیار قبل از وقت است که ما بگیم که نتایج انتخابات همی پذیریم.
بسیار تشکر.
عدالت اول فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو لالارې مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له دریو تر څلورو بجو د دغه شمیرو لالارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 شل 15 دېرش څلوېښت 0999 اته سوه دوه ویشت اوه سوه پنځه پنځوس، او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریکې کړئ. www.facebook.com/ازادي راډیو. د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. دا اونۍ د دې ځوان سندرغاړي د ژوند او هنر په اړه خبرې کوو.
څوک په خپل وطن کې د پردیو غلامان شو، څوک د لمر په جنگ کې په تیارو پسې روان شو، څوک د قام او ژبې د تبعیض قهرمانان شو، چا ګیروګ د کړد جنت ټیکداران شو.
جاوید امیرخیل چې سندرې خلق خوښوي او ډیر مینوال لري، ترې واب ورو چې څنګه خپل هنري سفر را پیل کړ، کومې ستونزې یې ولیدې، او له نورو سره د ده د کار توپیر څه دی؟
ما په هنر کې مادیت ته دومره ارزښت نه دی ورکړی، ما معنا ته پکې ارزښت ورکړی دی.
په دې خپرونه کې د جاوید امیرخیل د خبرو او سندرو ترڅنګ د ده په اړه د نورو خبرې هم اوریدلی شي. د خبرونه چې همایون هیواد جوړه کړې، زفرشته غنی یې وړاندې کوم، خو اوس راپورته غوښی چې همایون هیواد یې وړاندې کوي.
جاوید امیر خیل په 1915 لمریز کال کې په کابل کې زیږیدلی. خو پلرنۍ سیمه یې د پکتیا ولایت داریوب ځاځیو ولسوالۍ د امیر خیلو کلی دی. نوموړي د کابل د قلعه زمان خان په متوسطه ښوونځي کې زده کړې پیل کړې، خو تر دویم ټولګي وروسته په کابل کې جګړو او د مرمیو باران مجبور کړ چې له کورنۍ سره بیرته خپل کلي ته ستون شي. امیر خیل وایي ښوونځی یې په ډېرو سختو شرایطو کې ولوست، او په همدې وخت چې په ښوونځي کې و له وخت وروسته یې له یوه خیاط سره شاګردي پیل کړه او په 15 میاشتو کې یې دا کسب زده کړ. د نوموړي په وینا د اقتصادي ستونزو له کبله یې لوړې زده کړې ونه کړې او په کابل کې یې د خیاطۍ دکان پرانیست.
دکان په ډېر غریب شرایط کې ما جوړ کړی و. ما سره دومره پیسې نه وې چې ما خپل لوحه په یو خطاط باندې لیکلی وای. زما یو عمه زوی و، هغه راته په خپل لاس ولیکله او په چشي راته ولیکل. د غوړیو ټیم نه، دغه د غوړیو ټیم مې پرېکړه، نو کم مخ چې داخل ته یې دا مو اوار کړه، خو یو طریقه مو سره وکړه، سپین رنګ م ورکړه، بیا په سپین رنګ په سر لیکل پرې وکړه. دومره پیسې مونږ سره نه وې چې خطاط یې ورکړو، او ما د شیشو په ځای پلاستیک لګولی خپل دکان ته. ما درې کاله خپل دکان وکړ، بعد درې کلونه زه بیا بل ځای کې په کارګر
جاوید امیر خیل وایي لا ډېر وړکتوب یې په وجود کې یو هنرمند اوسېده چې هماغه هنرمند مجبور کړ خیاطي پرېږدي او د سندرو میدان ته
راووځي. یو څه مې په زړه کې دي، خو پېژنم نه څه دی. بیا چې زازوی ته لاړم هلته چې په خیاطۍ کې هم زه وم، یا مکتب کې چې وم، نو یو سندره به چې ما یا په راډیو کې واورېده یا په مې په ټیپ کې واورېده. چانه هغې وخت کې د حکیم جان فریدي ټر دوران یو کیسټونه به کلیوالو زما د عامه زمن هغوی کور ته راوړم، هغوی به کور مې جنسیت ته سپرلی وړي راوړی. په کور مې خو د بازار جوړو، په افغانستان کې طالبانو امکان نه و د موسیقي، نو غو نه ویني کښونه راوړل. نو زه به د ګیسټ په خاطر هم دوی کرا ډیر تلم. نو هغه سندرې به ما له ځان سره زمزمه کولې هر وخت به ومه. اته ورځ ته هغه د خیاطۍ استاد و میلې وای، ته دلته سندرې زکه یک خیاطۍ زکه. نو هغه ته زه بې ځواب وم، ځکه زه نه پوهېدم چې هغه ته څه وایم. خو نه کېده، ځکه ما نه د خیاطۍ نه کېده، زما په وجود کې بل شی و. زما په دې روح روان کې سندرغاړي ژوند کاوه. هغه نو زه هر وخت دې ته هڅولم چې ته ما سره شه. بیا د خیاطۍ نه همدې هنر بس هغه چا خبره بوټي تېره وایستم.
دا زندگی دس پلنو دیوا، دا زندگی دس پلنو دیوا، لگے لگے میں للتا.
امیر خیل دا موسیقی په برخه کې رسمي زده کړې نه دي کړې، خو وايي په محفلونو او مجلسونو کې سندرې ویلې چې هم دې تمرینونو مرسته ورسره وکړه چې غږی موسیقي ته جوړ شي.
دلته کابل کې چې وم مخکې لا دی ځینو سندرغاړو ملګرو سره کېناستم، چېرته چاته به مې چې لږ وار راکړه، زه مصري وایم، لنډۍ درسره وایم. هغه به چې څوک لږ ښه وو راته وار به یې راکړه، څوک به چې ښه نه وو هغه به راته تر پایه وار هم رانه کړ. بیا به زه ډېر خفه وم، ټوله شپه ماته خوب نه راته چې دا ماته یې ولې وار رانه کړ. نو هغه زه نه څه ریاضت په دې خلکو سره شوی وو که نه، آواز که لږ خام وو نو په دې شخصي مجلسو کې ملګرو سره کېنه، کلیوالو سره کېنه، په دې کې هغه آواز مې زما شوی وو چې زه په ځان یقین شوی وم که زه یو کسټ وکړم نه کولی شم. بیا د لنډۍ کسټ نه وکړه. نو لنډۍ کسټ مې چې وکړه، هغه فکر کوم په هغه وخت کې زر دانی خرچ شوی، ځکه دوکاندار ته مې ما ورسره اړیکې کولې چې زما کسټ خرڅېږي که نه خرڅېږي. کله ته چې ستا کسټ خرڅېږي ترې مې زر کسټ خرڅ کړې. ما د زر کسټ خو ډېر شوی، ځکه زر نفر زما آواز واورېده. دا زما ډېر لوی ارمان و چې ما به وي چې کاشکې داسې وخت راشي چې په موزیک سنټر کې زما د کسټ یو انځور یې.
د جاوید امیر خیل په وینا د امکاناتو د نه درلودلو ترڅنګ د کورنۍ مخالفت بل هغه دیوال وو چې د دا او موسیقۍ ترمنځ درول شوی وو. خدا چې دی څنګه له دې دیواله واوښت راته وایي.
زمړو باندې کیسټ چې مود اډمې سپرو کیسټو هغه باندې خو عکس وزم نو دا ما کور تر وړو بیا هغه پوسټر مونږ نه پټ ساتو خپل پلان چې دا وز پلانونه کوي دا دیونه کوي نو زو ک خاطه ته ولاړم دکان ته ولاړم چې بیرته ولاړم ما سره دا یې سره او چې عکس خو بنوي دلې ما کور کې پښتنه کول مور نه بمې ورون نه چې عکس خو بنوي دلې وای نه دلې خو بیا خوشبخت نه ورزل کې چې دلې و خو سينو ویلي خلی غلا شی ورته کتلی نو زما د شو کورونه دي چې هغه خبرې دي مرکی دي جرګې دي حجره دا ملکی دا دا غوې د پړډر ګران خبره و چې زه دې اوس نه غړې اوسې کوم ځکه تر ډېر وخت پورې ماته کورنۍ ویلې چې دا هېڅ امکان نه لري چې ته سندره واړې شي نو وروسته چې زما کورنۍ پوه شوه چې زما د سندرو ویلو انداز دغسې دی زما په ویډیو کې راتګ دغسې دی یا زه خبرې داسې کوم نو بیا هغې نه پس دوی مطمئن شول پلار تر ډېر وخت پورې ماته نه ویلې چې یاو ته سندرې وایه زما چا سره خو یوه ورځ یې راته یوه خبره وکړه په دې دیارلسو کلونو کې زه په هنر کې یم دا خبره راته وکړه چې اوس له خلکو سره ښې خاطرې کوشوکه چې پاتې شي
زندگی جوڑا بم نفرت ورکشی میں ننا کا زندگی جوڑا بم ننیا لا سو تل گولو نونا بنگڑی جوڑا بم ننیا لا سو تل گولو نونا بنگڑی جوڑا بم
شاعر او لیکوال سید جیلانی جلان چې جاوید امیرخیل خپل محسن او لارخود غنی وای هغه وخت چې جاوید ډیر خلکو نه پیژاند او د ورسره وو په هیده چې د ځوان به پراتلونکو کې یو خوهنرمند شي
اول کې چې د استعداد ولیدو اول کې چې د غږ واوریدو اول کې چې د علاقه او مینا له هنر سره له موسیقي سره ولیدا او هغه ژمنتیا چې انسان دی یو مسلک په اړه لري یعنی د خپل غشمنتیا چې د موسیقي سره لرله هغه مې پکې ولیدا ما دغه سیزن سره انګریلی چې د دنیا یو لوی هنرمند جوړی کې او د دې استرین جوړ شنو ډیر خمزدل وک او نور هم توقع ورته کیدای شي د دین لوړ هدف ته ځان ورسوي ماته چې تر کومه حد معلوم دی جاوید مرخیل هر شپه تر دوه د درو بجو پورې تر څلورو بجو پورې د شپې ریاضت کوي مختلف شاعرانو شعرونه لولي کمپوز کوي او هغه د خپل ارمنی سره تر ډیر نه وخت پورې ناسی هم دی ورځی هم دغه کار کوي له مختلفو سندرغاړو سره کینی پاسیږي او هم دغه سي مختلفي سندري اوري
جلان وای په افغانستان کې سندرغاړي د مینوالو لړخه په دوو کټګوري ویشل شوی یو هغه سندرغاړي دي چې خواص خوخوي او بل ډله هغه دي چې عوامي هنرمني خو د جلان په وینا جاوید امیرخیل هغه سندرغاړي دي چې هم په خواص او هم په عوامو کې بشمیره مینوال لري
نو د دغه خوګ د موسیقي سره جوړ دی یو ته شاید دغه وی چې په عام خاص کې محبوبیت لري او بل خبره ده د بلان ساتل دي د عوام خلکو لپاره د بازو کو خلکو لپاره سندري کړي دي عوام خلکو لپاره مثلا محلي سندري کړي دي مثلا خغزلي ویل دي نظمونه ویل دي مختلفو برخو کې شاعري ویل دي دغه علت شاید وی چې په عام خلکو کې عام خاص خلکو کې د محبوبیت لري
ځوان سندرغاړی اسمت احمد زی وای جاوید امیرخیل هڅه کوي چې کم خصام هنر ټولنې ته وړاندې کړي ځکه خلق خوخوی
تاسو باندې لکه وګورئ چې خیر په کار کې پینځه پاکستاني کال کې پینځه پاکستاني ریلیز کی یو سندره وای خو خسندره وای کنه خپل کا مصرف هم کی خپل جبنه کی نو خامخه یو خوش خپل مینوال تر لالي کی دا ځانګړتیا ده ځکه خلک هم قبلوي هر سندره چې بازار تر ریلیز کی نو خوش خامخه خلک خوخی
خدایا دا دې ترا وکړل چې یو نر دې را ہر کمرہ تاچے تکیا شولا کا شگارا شڑی ہر کمرہ تاچے تکیا شولا کا شگارا شڑی یو بہادر ملت غرقے گی یو مضبوط وطن نڑی گی ہائے ہائے وطن
جاوید امیر خیل په ځوانو سندرغاړو کې په دې هم سټایل کېږي چې وطن ته سندري وایي او د خپل ملت هیلیا ورمانونه په خپل سندرو کې پالي خو نو وړي وایي د خپل هنري سفر په پیل کې د خبرو ته پام نه وو
په شروع کې مې وختل چې خلک ما او پیژني زما आवाज خلک خوښ کی ما خلک واوري نو بیا ورو ورو چې د وخت تیرېد بیا کلم چې شیر او پیژنده کلم چې ونیغه سید پاک لار په کې پیدا کړه بیا دې ته متوجه شو چې کله خلک مونږ اومندلو وایو ورېدو اوس به خبره ده کار خبره کو ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه دور کړی ما معنا ته پکې ارزښت ورکړی دی موږ چې هر وخت موسیقي خپله موسیقي جوړو زما د سندرو نو زما رینجر سره په دې خبرې ډېر بحث وي چې زما په موسیقي کې باید تقدس وي د خپلو خلکو لپاره یو درناوی پکې ښکاره شي نو زه یقین لرم په انشاءالله چې خلکو پکې احساسي بدل شي
جاوید امیرخیل په دې باور دی که د هنر رسالت وساتل شي او په سم ډول وړاندې شي کولای شي په ټولنه کې ډېر بدلونونه رامنځته کړي.
یو ورځ یو ځوان مته ویلې وایي ما غوښتل چې زه لاړ شم د افغانستان یو بل هیواد ته. کله مې سندره واورېدله وایي اول خو زه وژړېدم، هغې سندرې زه خپله ژړولی یم. ما خپل هېڅ سندرې ته نه وژړلې، خو وطن مور سندرې ته ما وژړلې. نو اقمات وایي چې زه وژړېدم او د خپل وطن دا مینه، او ما ویل چې زه که هر چېرته لاړ شم خو بالاخره خپل وطن دی. هماغه کار چې زه په بل ځای کوم، بل هېواد کوم، ولې خپل کې نه کوم؟ وستا د یوې سندرې په خاطر زه د بل سفر نه او د بل هېواد نه راستون شم، پاتې شوم. بل یو ما یو شناخته مې وه، دغه ماته وایي د بېسواده سندره په کوم خپرونه په کوم تلویزیون کې د بېسواده سندره خبره کړه. وایي زما به جونګې غالباً د اوو کلو ویلې که شپږ وي. وایي کله چې دا سندره ویل د سندره چې پای ته ورسېده ماته وایي چې پلاره ما هم په مکتب کې شغلی.
درنو اوریدونکو، د تاندې څانګې د خپرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا خ وخت ولرئ.
سرګي او زموته یې اجبندو بموته.